السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زملي امیرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه اورو له پامیر ساحل نه.
پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وای د ځینو موضوعاتو لکبل د اسلام آباد او واشنگتن اړیکی ساړه شوې دي. او له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایرانی وګړي حج ته نشي تللی. پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت وای نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل ټاکل شوی چې روانه میاشت 15 څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خندونو باس وشي.
دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو 15 غونډه وشي او دوی سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د څه له وجې خبرې اترې ونه شوې.
زکریا زیاته کړه چې دا د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ټولو ذمواري ده چې د روغې بهیر بیا پیلولو هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل پر پاکستان د اتف 14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالي ښکارندوی کوي. دوی ویل د دې لامل خایدا وی چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښوده چې اسلام آباد په کلکه رد کړي. عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل اپریدي خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسلې غوښتنې هم رد کړې دي. سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي کانګرس ته هغه هیواد سیړنیز ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته اف 14 جیټ الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشران وای نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو ترنیولو په آرام نه کینی. د مشرانو تیر شپه په یو غونډه کې د می 12 د تورې ورځ په نوم یاد کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مرستيال مشر سکندر خان یوسفزي مشال رډو تو ویل په بې انصافۍ هیوادونه نشي چلیدل نو ځکه د پښتنو وژونکو باید ونیول شي.
په انصافی باندې ریاستونه قطعا نشي چلیدل. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابي ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان په خامخا نسی کفر کردار ته به رسي. د 12 مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض ده، د دې ملک عدلیه مقروض ده.
د 2000 زیږیز کال د می پر 12 د پاکستان په خوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورون شوی ول چې د تاوتریخوالي پیښې پیل شوې چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 50 مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دي کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفوره چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سوینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیر کال په مې کې د شیاګانو اسماعیلیه فرقې پر بس په وسلوال برید کې له 30 زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نومونه طاهر حسین منحاس، سعد عزیز، اسد رحمان، حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت دي. آی اس پی آر دا وکړي چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالې ډلې غړي ول. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولي تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار تیر ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم اوره بندېدل غندي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هر دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یو تاریخي بدنامي پاتل شي.
د پولیسي جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د مسلې نه هواریدو په صورت کې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړه. هلته د ننګرهار والی وایي له کابل یو پلاوی د تورخم پولي تړلو موضوع څېړلو لپاره جلال آباد ته ورغلی. افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېر ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. دې هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلي ویني هغه به ښکاره کوي او هغه کسان چې درغلي کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برتانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو مینځلو عمل ګران کړي. او ایران سږ کال حج ته خپل وګړي ناستوي. د تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. تیر کال د حج مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې له 4500 څخه زیات ایرانیان وژل شوي ول. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د جنتی له خولې ویلي دا موضوع سعودیانو سبوتاژ کړی ده. د وویل هغوی یې د ویزو امنیت او ایرانۍ حاجیانو ټرانسپورټ په اړه وړاندیزونه ونه منل. تر دې وروسته د سعودي عرب حج چارو وزیر محمد بن تین وویل ایرانیانو پر داسې غوښتنو ټینګار کاوه چې د منلو وړ نه وي. په وروستیو میاشتو بالخصوص په جنوري کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شو. هغه مهال په سعودي عرب کې د یو شیا عالم اعدام په غبرګون په تهران کې مظاهره کوونکي سعودي سفارت ته ورننوتل او اور ورته واچوه چې په نتیجه کې یې ریاض له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. دا د دې مهال خبرونه. اوس رفعت انجم درته د کرنسۍ یا اسعارو بی او د سبانی موسم حال بیانوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپے پیسې اخیستل کیږي او په 1.45 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپے 80 پیسې او په 1.09 روپے 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے 50 پیسې او په 1.50 روپے 50 پیسې. یو درهم په 28 روپے 45 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپے 2 اتیا پیسې او په 19 روپے 1 اتیا پیسے. یو افغانے په 1 روپے 2.50 پیسے او په 1 روپے 3.50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.25 اتیا ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 2.8 اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به په پیښور کې باران امکان وي. په بنو او په کوټه کې به خال خال وریځې وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 دیش او کم نه کم 40 دیش وي. بنو کې به 9 دیش او 40 او کوټه کې به 2 دیش او 48 وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا او د موسم حال مولا رفعت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان وای پراتلون کې سلور اڑخی زغونډه کې به د افغانستان سولې بهیر مخې ته پر خندونو خبرې کیږي.
مے میں جو ہے پروگرام ہے کہ جو 5th یو سی جی میٹنگ ہے دیٹ ول ٹیک پلیس.
د پاکستان بارنو چارو سلاکار وای پرستو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړي کې ساړه شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې نه کاله مخ کې په کراچۍ کې د پښتنو وژون کې دیو نیسی.
دا په دې ریاست ظلم ده، په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي.
د افغان پارلمان غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم پولې خلاصولو هڅې دی وکړي. افغان چارواکي وای په خوست کې د خونکو د ځمکو نیونکو ضد اقدامات کوي.
غصب پروسه په ټول هیواد کې بالخصوص د معلمینو د خارګوټو په اړوند ورته د پایتکه کې خدلې شي.
د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان بارنو چارو وزارت وای له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپل هلو سلو ته دوام ورکړي او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي 15 مسلور اړخیزه غونډه وکړي. د بارنو چارو وزارت وایان نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې بس سلور واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت پورس هفتوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور وړو ملکونو خپل کوششونه کوي. دوی چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د سلور وړو ملکونو مشترکه ذمہ داری ده.
مې جو ہے
دی وای ټاکل شوی چې روانه میاشت د سلور اړخیز هیوادونو پنځمه غونډه وشي او د سره سره زمون کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وصول لپاره روان وي او کدا مخ کیږي نو وب شي خو سلور وړ ملکونه به د پنځمه غونډه کوي په دې غونډه کې به د خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو څه مشکلات او خندونه دي د سره وجه خبرې اترې ونه شوي نو د دې جاج به اخیستل کیږي یاد دی چې د اپریل په لومړۍ هفته کې پاکستان افغانستان امریکا او د چین سلور اړخیز پنځمه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه خو د طالبان د انکار نه پس غونډه د ځنډ ښکار شوې وه د افغان امور کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زیوای سلور اړخیز پنځمه غونډه نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوې سر نه کوشش کیږي
ما په شل باندې غواړي چې د هلې ځلې روانې وي طالبانو باندې هم سره رابطې وي او پاکستان او چینیانو نور هغې طالبانو ته ووایي او افغانستان حکومت چې دی هغوی هم په دې اخر کې ډېر غوسه کې وو هغې وي چې موږ نور د پاکستان له لارې خبرې نه کوو چې افغانستان حکومت هم دی رضا کی طالبان هم رضا کی او دا خبرې پیل شي نو دا د دوی کوشش مخکې هم وو او اوس هم دی او په آینده کې به هم وي خو هغه امکانات چې دي هغه خو فعلاً چې دي یا مخکې هم داسې څه واضحه یا داسې ښه امکانات نه وو نو اوس په کتې شي چې دوی اوس
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز سره وصول لپاره د پاکستان افغانستان امریکي او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ لومړۍ غونډه کیږي خو د طالبان د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې
دا ورابی اکرم خان د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار وای لیوی مودی رئیس د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوی دی سرتاج عزیز تیر مازیګر سنټ ته پوینا کی ویل پر پاکستان د اف 14 الوتکو په خرڅلاو کې د رعایت نه ورکول د اړیکو سوړواله ښکارندوی کوي د ویل پاکستان پر ازینو موضوعاتو د امریکا غوښتنې رد کړې دي چې پر تعلقاتو یې اغیز کړي تفصیل رابی اکرم خان راکوي
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره خبره تسلیم کړې چې د امریکا لاړخه د اف 16 جنگي الوتکو اخستو د امداد لپاره د لګول شوي شرطونو نه پس په تیرو درې میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي د سیارت په مازیګر نوموړي سینټ ته خپلې وینا کې وویل په پاکستان د اته اف 16 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښایي دوویل د دې لامل ښایي دا وي چې د امریکا د پاکستان ایټمي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد پکله کرت کړي د سرتاج عزیز په وینا چې دوی د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم رد کړي دي سینټ خپل وینا کې سرتاج عزیز اوویل امریکایي چارواکي کانګرس هغه هوا سړنیز ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسروالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي سرتاج عزیز په وینا چې دیرشم مې نه تر دریم جون پورې په واشنگتن کې د دفاعي مشورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله وچتوي عزیز سینټ ته وویل د پاکستان سفیر امریکایي کانګرس سره او پاکستان د امریکای انتظامیه د اف 16 الوتکو معاهدې ته حتمی شکل د ورکولو هر ممکن کوشش وکوي دا هم اویل چې د هند لابي په امریکا کې کوشش کوي چې د الوتکې پاکستان باندې خرڅ نه کړی شي خو پاکستان خپل ټول کوششونه په کار راولي او حکومت خپل هڅو ته دوام ورکړي چې اف 16 الوتکې ترلاسه کړي یاد دی د روان میاشت په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کانګرس مخالفت له وجې پاکستان ته د اف 16 جټ الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي د اف 16 الوتکو په اړه سینټ کې د بحث په سینټرانو حکومت ته تجویز هم ورکړی چې خپل خارجه پالیسی کې دی بدلون وکړي شي د لړکی سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
سینټرانو خو تجویز دا دي چې خارجه پالیسی څه ده دا د ولس منتخب پارلمنت په کار ځای ته او مرکزی حکومت دی هغه خارجه پال پار کار کې پاره چار کې او په خصوص په خارجه پالیسی کې دی په کار دی چې پارلمنت ته جواب دی نہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ جواب دے دی نہ پارلیمنٹ کم خبر کی اگست چبلشمنٹ منی
دفاعی چارو کارپو پخوانی لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود په وینا چې په ځینو معاملو د امریکای پاکستان سره اختلافات شته خو پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو اهم اتحادی دی د سله وجه داسې ښکاری چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله هوار شي
پاکستان دی خپل طرف سے
دی وايي پاکستان هم د خپل اړخه بیانونه ورکوي چې خپل موقف بیان کړي او تاسو له معلومه ده چې د اف 16 الوتکو په اخستو کې د امریکای لخوا مشکلات را روان دي خو امریکې ته دا علم شته چې پاکستان یو اهم ملک دی او امریکې ته د پاکستان د حمایت ضرورت وي او زه ګڼم ممکنه ده چې د خبرو اترو د لارې معامله د هوارولو کوشش وکړی شي. د سینټ غړو ته د سرتاج عزیز سبینا نه پس د سینټ چیرمن رسا ربانی د اف 16 د الوتکو معامله د سینټ دفاعي او خارجه چارو کمیټې ته لیږلې او هدایت یې کړې چې مشترکه غونډه کې دي د دې جاج واخیستل شي. د اف 16 جنگي الوتکو نرخ شاخوا اویا کروڑ ډالر دی چې پکې 340 کروڑ ډالر امریکي حکومت لخوا به ورکول وو او نور 20 کروڑ ډالر پاکستان لخپل ورکول وو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 14 بجو
هجرا
په 14:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین سانګي مشران وای تر هغه په پارام نه کینی چې د 2008 کال د مې پر 12مه په کراچۍ کې د وژشو پښتنو وژون کې نوی نیول شوی. دا مشرانو تیر شپه د مې 12مه د تورې ورځې په نوم یاد کړه. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران ویل نه کال مخ کې د وژشو شاوخوا 500 کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکول لاغوي سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران معلومات لري.
ویناوالو ویل چې 12 مې د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده. په لابد مرغله هم د دې ورځې مجرمان نه دی پګو تکړه شوی. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند سانګي مشر نذیر جان خان ویل چې د 12 مې د وجل شو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده. خو د دې پر شاسه مصلحتونه دي
تر هغه وخت پورې پارام نکینو تر تو پورې د 12 مې د شهیدانو قاتلان نیول شوی نه سوپر چې دې خبر د استاد سوال په دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ډی ایم د ډیکلریشن په کې واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې هم تعلق نه ساتي. خلک را لیدل تور تر په حکومت کې شامل حکمرانه کې ور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند سانګي سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای سیر 12 مې د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا په دې ریاست ظلم دی. په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي. په بې انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نشي چلیدي. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابی ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی. نو دا مجرمان په خامخا نسی کفر کردار ته به رسي. د 12 مې د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دي.
پر دې مقابله بلی پوسټر هم لګیدلې وي چې په 12 مې متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو په کراچۍ ښار کې د نادراو پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنی او په خار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غختنې لیکونه شوی وو. نه کال وړاندې په 12 مې د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د سوکینل ریکړې شوی چیف جسټس افتخار چودري د هر کلی لپاره د بیلابلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمیر خلک روانو چې په لار کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړي او لکتر لګه 50 کسان پکې وژلې شول. خو لا تر دې دمد دغه پیخي زموار نه دی پګو تکړې شوی. محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن د افغان پارلمان غړو پر حکومت غکړی چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دی له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسله هوار کړی. تیر ورځ د مشرانو او ولسی جرګې استازو په ننګرهار کې مشال ریډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د تورخم پولې تړلو مسله تاوتریخوالي ته لاړه شي. د ننګرهار والی وایي د موضوع سیړلو لپاره له کابل یو پلاوی جلال آباد ته ورغلی. د تورخم ور د سه شنبې یا نهه په مازیګر تر هغې وروسته وتړل شو چې پاکستان نو ملیشیا ځواکونه غوښتل پر پوله خاردار تارو لګوي خو افغان سرحدي پولیسو لدې کاره وګرځول. باز محمد عابد معلومات لري.
د تیرې سه شنبې ورځې را په دې خوا پاکستانی ملیشو د تورخم پوله د خلکو پر مخ تړلې چې له عمله یې د پولې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادی مسلم یار په افغان دولت غږ کوي چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې اره دروازه چې هغه مونږ ته د منلو وړ نه ده، بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او مونږ ته یو تاریخي بدنامي پاتې نه شي. د دوم قدم کې که چیرته دا موضوع نه حل کېږي، زمونږ دریز بیا هم واضح ده چې خپلو ځواکونو سره به اوږه په اوږه د خپلې خاورې نه دفاع په خاطر وجنګېږو.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی فریدون خان مومند وایي حکومت ته پکار دي چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
افغانان به د دې ټولو فشارونو سره سره بیا هم د پاکستان دغسې غوښتنو ته او منلو ته تیار نه شي. افغانان که هر څومره فشارونو سره مخ شي بیا هم مقاومت کولی شي، ځکه د لویو طاقتونو په مقابل کې چې ورکړ شوې ده نو د پاکستان په مقابل کې به هم کیږي. خو موږ بیا هم کوشش دا دی چې او د مرکزي حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ د یوې بلې جګړې سره مخامخ نه شو.
بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي د همدې ستونزې د حل لپاره له کابل نه تازه یو پلاوی ننګرهار ته را رسېدلی دی.
د ډیورنډ د فرضي کرښې موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري. دا منل شوی سرحد نه دی، نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دواړو ملکونو په یوه مشوره باندې باید وي. غوښتل هغې یو سیمې خاردار هغه ځي کې ولري او خپل ترتیبات ونیسي. زمونږ سرحدي قواوې په جریان کې نه وي، نو ځکه ممانعت یې وشو. یو هیئت اوس د کابل نه راغی چې هغې دا موضوع د نږدې نه ګوري تر څو یو حل لاره ته پیدا کړو.
د ولسي جرګې استازی فریدون خان مومند وایي چې په ګوشته او لالپورې ولسوالۍ کې چې سرحد ته نږدې کوم کلي پراته دي، په تیرو څو میاشتو کې د توپچي انداختونو له امله خلکو پریښي دي چې اوس پکې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي دي. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي چې دوی ته داسې کوم اطلاع نه ده راغلي چې ګوندې پریښودل شوو کلو کې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان رسیال پولیټیکل ایجنټ وای دوی هڅه کوي چې زر تر زره بې کوره شوي خلک خپلو کلو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل دوی غواړي چې هر ورځ څلور سوه کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کډوالو خپلو کلو ته ستنولو بهیر په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسته کې اوس تیزی راغلی ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډې لګلې. د موسم کم دا اوس سټیج 3 شروع کړي دي. په دې کې اول موږ 200 کډې لګلې دا کم لاند سید آباد کله دي او اوس موږ ته دا هدایت راغلی دي چې دا کډې تاسو تیزی کوي. 300 پورې موږ فیملیان رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 300 پورې ډېر زر ورسېږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د داخل تحصیل دی دا شروع کړي دي. دینه پس اوریدونکي دي یا وال دی غیته تاسو خدل شي چې نږدې ورځو کې نور کوم سیمو خلک به واپس دي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمس را اول لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو وا ته ورځو کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل واپسی لدی زباد به بویا وي ان شاء الله. بویا زخه بعد مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته نو لا اسیدګي او جرنمی زخه خلک راځتلی نو دو ان شاء الله واپسی به مونږ زرته زره پدی پسې مونږ کوو.
کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نږدې ورځو کې تاسو راایستلی دي او بیا واپس هغه ځي؟
بالکل، دا هغه خلک دي چې کوم دا درې هفتې مخته راایستلی وو. نو دا دوه کلي به انشاءالله دو ایریا اوس کلیر شوه. دې واپسي به له بویا څخه بعد مونږ کوو.
میرانشاه او میرعلي دا مین هډ کوارټرې دي او دې خلکو ډېره غوښتنه ده چې کوم اصل چې خلک به کوره شوي دي د دې ځاینه به کوره شوي دي. دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میرانشاه او میرعلي به هم شروع کړل شي زر تر زره.
درنومي او دا سیدګي مکمل شي. په دې پسې باندې شپږ ویس کلي دي د میرعلي تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو. بیا غلام خان یو څو کلي دي هغه به لیږو. له هغې بعد چې کوم نیکسټ سټیج 5 دی نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لیانه نه ملاو شوی.
دا چې کوم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ؟
د کډوال چې کله دلته کیم ته را ورسېږي کوم سټیجنګ ایریا مو ورته یایو. په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست مونږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندوبست کړی د ورځې دوی ته روټۍ ملاویږي. داسې کله واپس دي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسېږي. رسیږي د دې ځخه علاوه مو د صحت سہولیات هم ورکو ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم سره ورکو
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوس دي هغه سیمو کې کم داسې بنیادي سہولتونه دي چې هغې خراب شوي وي د ضرب اعظب عملیاتو په صورت کې هغه اوس ټیکیږي په هغې باندې کار روان وي
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلۍ ډېرې زیاتې بندې شوې وي هغه مونږ په خپله پولیټیکل ادا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره ورسره بجلی به حاله په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی کم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی د اوبو سہولیات چې کم دي هغه مونږ ورکړه د آرمي په امداد سره
کډوالو دپاره داسې خاص زیرې چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کومه پورې واپس لاړ شي
کم حکومت هدایات دي د هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمي په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو کډوالو زخه ټولو زخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي
د شمالي وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره مو د عمر دراز وزیر مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا
پوهان وای وسلوالو او سختریزو د خپل نظر او پروپاګانډي لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک لزان سره ملګری کوي دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړې د پر حکومتونو نه حکومتي ادارو او خلکو غ کړې چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسله دی جدي ونیسي او داسې لارې دی ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغیزمنه نشي اسرار عالم مومن په دې موضوع د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 سپتمبر د ترهګری زبریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي
چونکه دا د څوک چې دا انټرنیټ چلی دا د دې په لاس کې چې دا پالیسی څنګه جوړي آیا یو سره اکاونټ جوړي د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه کوم پروسس نه تیری چې دا شخصیت یا دا پتا دا چې کومه معلومات هغه ول ته لاس کې به اجازه ورکړي کنه که دا شانه اجازه دي چاري او سره ډایرکټ کوم نه هغه ویب سایټ هم پرانستی شي هغه په پیغام پرانستی شي هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړولی شي ټوټر هم کی شي او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه دا جوړ کی نو اوس ورو په اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک او ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کارونکي کم شو د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سختریزو له منځه وړلو لپاره وکارول شي د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړي ادارې جوړ کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګري ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورت کړي
اوس چې حکومتونه خپل پالیسۍ بدلې کړي د دې لپاره باید ځانګړي ډپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ او ساری تاخیر کی او کداغه خلک وي اقلن ک د هغه پرنسي ساتي نو باید بلاک کی هغه سټونه ورته بند کی چې کارونه شته
تدبیر وای داسې هم کې د شي چې د ترګرو پروپاګاندا ته د جواب وایلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري د مایکروسافټ او مرستیال مشر وای حکومتونه دي د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي خو ردی په جواب کې نبی تدبیر وای د یو تن ازادي حل ته ختميږي چیرته چې نور ته تاوان رسیږي د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سختریزۍ ژغوري وایي دا بیانې هله موثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی کنه هغه نه بدل شوی کام نریټیو چې دی کنه هغه ته بدلم کې یعنی زه ما دا لیدلی دي چې ډېر خلک راځي دي او ډېر اقدامات راځي دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي خو هغه نریټیو چې دا څوار نشته چې هغه سیاسي نظام کړو تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا څوار نه پیدا شوی چې هغه سیاست متاثر شي زما په خیال دا شان چې دی کنه دا به دومره موثر نه وي.
رازق فهم دیتوی انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. دغه په خبره هغه ځکه چې د زنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سخت دریځي سوچ جوړ کړل شوی وي. نوموړی وایي په کار چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سخت دریځي سوچ ته لار جوړوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اف 14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت 15 غونډه وشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مشران وایي 9 مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیره شپه په یوه غونډه کې د مې 12 د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 15 مشکوکو وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړي. د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي چې دا ټول کسان د القاعدې وسلوالي ډلې غړي ول. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار تیره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم اوره بندېدل غندي. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلې مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تیر ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلې او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. او ایران سکال حج ته خپل وګړي ناستوي. تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نشول.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جمهور رسپانه خپلې درې کلی کې 13 میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدونه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپلې عهدې پرې خو دې ځینو د خپل غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو. خو پاکستان کې یو میاشتې ردو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبول کړي. ادارې مخکې لیکي هر ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د سلوجې په 3 جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو. بیا د عدالتي کمیشن ضابطه کار هم رد شول. نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطه کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده. نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخوا 2 میاشتې پاتې دي. خو 400 پلنډي کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې 40 کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده. خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم او کرم پریږدي. ادارې په وینا چې کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی وو او تباهي کړې وه نو د هغه طبقاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل موسمي حالاتو بارانونو په تناسب کې غیر متوقع ضرور دي. خو د دې خبرې انداز لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د سیلاب لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کلی کې په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو دا غلارو د پراخولو گنجایش ته په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د اولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکلی له هغه وخت چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی، خای په لومړي ځل د پاناما اسناد او معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړي. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوست کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شي، نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوستي او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کیږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوز رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو، نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبري شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللې ده. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرون کې ډاله ده، چې په جوړجاړي بې نه یوازې د ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړي شي، نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یو لوی لاسته راوړنه وي. یاد ډلې ته وړاندې هم سوواره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه ومنلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایرانی چارواکی وایي سخت کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته حج لپاره نشي تللی. دوی ایرنا خبري ایجنسی ته ویلي چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړې، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان د هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر په انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیا عالم اعدام او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شولې. فرشته جلازی معلومات لري.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشت د ایرانی وګړو د تک په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقه ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لمړی وار و. کله چې مېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړ شو، په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوی شیا مولا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړي، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشت د تک شرایط ندي برابر. جنتی زیاته کړ چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایران هشت د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنه ندي منل شوې. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي ګټو ساتنه کوي ویزه ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ لاري ویزه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د يهودانو ټولوجنې یا هولوکاست تاریخ میوزیم انتظامی د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړ شو کارتونونو ننداري مخه دی ونیسي. تهران وایي د کارتونونو له ننداري سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمه برخه اوروي.
په ایران کې د یهودانو د ټولوجنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړ شویو کارټونونو ننداره د روانې مئی میاشت پر 14مه پیلېږي چې د اولنۍ دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالي مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکي دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک ندی خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا شپږ زره یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د یهودانو د ټولوجنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټولوجنه باید وغندل شي. ایرانی د صنایعو د 13 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د یو تنظیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت د دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی شئ. د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې شئ. رویټرز خبری ایجنس په یو لیکنه کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ستونزې سیډلې دي او وايي د کار په وخت د دې ادارو کارکونکو تختول تر ټولو لویه مسله ده. ایجنس وايي د مرستندوی کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسلې هم موجود دي. ایجنس کارپوهانو له خپل وړاندیز کړي چې دا ګواښونه په بشپړ ډول لمینځ نشي تللی خو د سیمو ولسونو ملاتړ ترلاسه کولو سره کچ کمې دي شي. د لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د مرستندویه ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمیر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنس کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولی او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې سلور چنده زیاتوالی راغلی دی. ایجنس د یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یو کیمپ وسلوالو تختولی و. لامنیتی خطرونو سره د مبارزه او ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټی او چارواکي جورج شاو وای دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پیښې مخې ته راځي. د دې معنی دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنگونو کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخیره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. ایجنس لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2014 کال د مرستندویا کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 1,400 کارکونکي وژل شوي، تختول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویا کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. د 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حملې یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمیر کې مرستندویا کارکونکي کار کوي ور باندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه لمینځ نشي تللی خو د ځایي اوسیدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچه کمې دی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان او پنځه نور هیوادونه سلا شوي چې د لویو کمپنو د اصلي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. تیره ورځ په لندن کې د درغلۍ مخنیوي سرمشریزې ته په وینا کې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل که دا معلومه نه وي چې شرکتونه یا کمپنۍ د چا دي، نو د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدی چې له بېوزلو هیوادونو پیسې غلا کوي. تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
افغانستان او پنځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برېټانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په کنفرانس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل: که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت د چا دی، د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډېر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي، او شپږو هیوادونو تر یوه حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا په دې معنا ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغو هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړي چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برېټانیا صدر اعظم چې د ماري درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ: که د افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو، یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لرې کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی، دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډونکوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کیمرون یې وړاندیز کړی دی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په خوس کې د خونکو یو سازانو نوی خارګوټي جوړولو کار پیل شوی دی. د ولایت چارواکو تیر ورځ پرانیسته په مراسمو کې مشال ریډیو ته ویل په دې وړو کې خار کې به 225 خونکو ته ځمکه ورکوي. هلته د افغانستان مرکزی حکومت چارواکي وایي چې دې هڅې پیل کړي چې په ولایتونو کې د خونکو میشځایونو غصب شوي ځمکې خلاصې کړي. نجیب الله الوخیل معلومات لري.
د پنځم په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 225 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جری بسمکه کې آبادی کی د خوانځي او پارکونو د پولیسو د ماموریت روختون او نورو ټولنیزو خدماتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوې دي. د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې وویل په دې خارګوټي کې د خوست د څلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
موږ چې 225 نمرې دي د تلور ولسوالیو او سودان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه در شکور دوامن ده او د سپیر ولسوالۍ اوله قدمه کې شهدا دي، او دوهمه قدمه کې خیان دي، په دریمه قدمه کې هغه اوسودان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړه.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوې تر څو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د خارګوټو لپاره ځانګړي شوي د غاصبینو منګولو آزادی کی. خوست هم د ولسمشر د لوی سرکار قمر الدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی. نوموړي د خونکو د خارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل:
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلالت وهاب ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیته پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بالخصوص د معلمینو د خارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کې خودلی شي. موږ الحمدلله په ټول هواد کې لاس راوړنه درلودلې، او نن تاسو ګوره عملاً په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاس راوړنه لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خارګوټ کې ورته ځمکه ورکړل شوی، د حکومت له دې اقدامه خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
عالمین چې په دې پروژه کې سهیم یو ډېر خوښ یو،
او موږ مقامات ته اطمینان ورکو چې د دې غلګه تسالای په اړه بو د نو روسه به زړه وظیفې اجرات په خاصم دوام ورکو.
د سماوات په دښته کې د خونکو یاد خلګوټي د ځای چارواکو لخوا 2000 مخ کې هم پرانستل شوی، خو سیموالو او د اوګیرو قومونو د کارونو مخنیوي ورې ده. دا ځل د خو سمنيتي چارواکو وایي چې د دې آبادۍ تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ویل پوسټ خبرونه وای په کراچۍ کې د یو مدني فعال خورمزکی او د رینجرو په بند کې د یو سیاستوال آفتاب احمد وژنو اندېښنې پارولې دي. هلته متحده قومي موومنټ پر پاکستاني او امنیتي ادارو تور پورې کړي چې لسکونه مشران یې په تاوتریخوالي او په شکنجه کولو وژل شوي دي. نجیب عامر د لیکنې مهمې برخې اوروي.
دی ورلد پوسټ لیکي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې ډېرې زړه بوګنونکي پیښې مخې ته راغلې دي. مدني فعال خورمزکی چې د مذهبي افراطیت خلاف غږ پورته کړی او د طالبانو لخوا وژل شو، نوموړي د نیمه پوځي ځواکونو د یو مشر نه له هغې وروسته د استعفا غوښتنه هم کوله چې د پوځ په ولکه کې یو ځایي سیاستوال خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پوځ په ولکه کې مړ شوی سیاستوال د متحده قومي موومنټ غړی و او آفتاب احمد نومېده. متحده قومی مومنت د پاکستان سلورم لوی ګنده چې په پارلیمان کې اکثریت لري او له 1983 کال راهیسې هر دوره انتخابات ګټي او په کراچۍ ښار حکومت کوي. د ورلد پوسټ په لیکنه کې راغلی چې د پاکستان پوز له 1992 کال راهیسې د متحده قومی مومنت ګوند پر ضد د منفي پروپاګاندا لاره د دباو اچولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه سیکولر ګوند په سند او مرکز کې وخت په وخت د بیلابیلو ګوندونو سره د حکومتونو د جوړولو لپاره اتحاد هم کړی دی. په کراچۍ کې د رینجرز ځواکونو د عملیاتو مسؤل میجر جنرال بلال اکبر قبول کړی چې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې پر آفتاب احمد تشدد شوی و، خو په خپله خبره ټینګار وکړ چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. آفتاب احمد د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه د رینجرز ځواکونو لخوا ګرفتار کړی شو او په بله ورځ په داسې حال کې د درملنې لپاره یو ځایي روغتون ته وړل شو چې په بدن یې د تشدد نښې وې. د پوسټ مارټم په ریپورټ کې هم ویل شوی چې د آفتاب احمد 40% بدن داغونه لري او د بدن غړي ماتره ماتو. د پاکستان د متحده قومي مومنټ ګوند ادعا ده چې په 1300 کلونو کې د دوی لسګونه سیاسي مشران په ورته ډول د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د تشدد له وجې مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2015 کال کې خپور شوی یو راپور هم په پاکستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې ماورای عدالت قتلونه د پاکستان لپاره یو لوی ستونزه ده. د بشري حقوقو د سار ادارې هم د آفتاب احمد د مړینې د آزادو پلټنو غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار واچوي چې دوی د بشري حقوقو پاملرنې ته ژمن پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
لا پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی د سیډون کې ډاکټر عمر علي خان یو ولي کنه خبره کړي. نو موري د نړیوال ریپورت پر اساس د سیډلو هڅه کړي چې ولې په هغه هیواد کې د ساينسي او تکنیکی نوښت کچ ټیټ دی. د نوښتونو نړیواله پیمانه په نوم ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې پاکستان تیر کال په نوښتونو کې د نړۍ د 141 هیوادونو په قطار کې پر 131 نمبر وو. معنی دا چې هغه هیواد په ساينسي ډګر کې کم نوښتونه کوي. د لیکنې مه برخه پامیر ساحل اوروي.
څېړونکي او شنونکي عمر علي خان په ډان ورځپاڼه کې لیکي کله چې د نړیوالو نوښتونو پیمانی پر رپورت کې پاکستان ډیر ټیټ مقام ترلاسه کړ، نو د هغه هیواد قومي اسمبلی د ساينس او ټکنالوژي له وزارت سپیناوي وغوښت. د وزارت په خپل ځواب کې دوه دلیلونه ورکړل. یو دا چې د پاکستان ناخالصه ملي پیداوار ډیره کمه برخه پر ساينس او علمي پرمختیا لګول کیږي، او بل دا چې د هغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د ساينسي علومو ښوونې معیار ټیټ دی. لیکن وايي د ساينس او ټکنالوژي وزارت قومي اسمبلی ته دانه دی ویلي چې په پاکستان کې شاوخوا 16000 څېړونکو او 13500 څخه زیات پی ایچ ډی یا دکتورا لرونکو کسان شته، خو بیا هم د هغه هیواد په ټکنالوژي کې پرمختګ یې څه خاص اغیز نه دی کړی. په ورځپاڼه کې راغلی د حیرانتیا او اندېښنې خبره دا ده چې د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن له 2002 زیږیز کال راهیسې زرګونه کسان نورو هیوادونو ته د دکتورا یا پی ایچ ډی اخیستو لپاره استولي او په اربونه روپۍ لګولې دي، خو له تیرو 15 کلونو راهیسې د نوښتونو پر نړیوالې پیمانې د پاکستان ځای د لوړېدو پر ځای ټیټیږي. حال دا چې ګڼ کسان له بهر هیوادونو له ډاکټرۍ سره هیواد ته ستانه شوي دي. ډاکټر خان وایي دې ته په کتو د پاکستان ساینس او ټکنالوژۍ وزارت باید د خرابې کارکردګۍ لپاره د هغه هیواد ساینسي تعلیم نظام ملامت نه کړي، بلکې د مسالې سرچینه پیدا کړي. د لیکوال په خبره سویټزرلند د نوښتونو پر نړیوالې پیمانې لوړ مقام لري او د هغه هیواد 50% څېړونکي له نورو هیوادونو ورغلي دي، ځکه چې هلته ورته ګڼې اسانتیاوې او مراعات ورکول کیږي. خو په پاکستان کې د څېړونکو لپاره هیڅ ځانګړی پروګرام نشته. لیکوال وایي کله چې خلک تر ډاکټرۍ یا دکتورا کولو وروسته پاکستان ته ستنېږي، نو زیاتره یې په هغو پوهنتونونو کې کار پیلوي چې د لوړو زده کړو کمیشن تر واک لاندې دي. د ورځپاڼې خبره د کمیشن د پی ایچ ڈی برایلیک یا ډیگری لرونکو ته د زیاتو مراتو ورکولو نظام پیل کړی و، خو پکې ګڼې ستونزې دي چې باید هوارې شي. د مثال په توګه دکتورا لرونکو ته د مراتو ورکولو مقصد په علمي او ښوونیز ډګر کې د هغوی له وړتیاو او پوهې ګټه اخیستل ول، خو زیاتره کسان چې دا مراعات ترلاسه کوي اوس په پوهنتونونو کې انتظامي او نه اکاډمي کې دندې ترسره کوي. ډاکټر عمر علي خان په ډان ورځپاڼه کې د خپل لیکنې په پای کې وایي د پاکستان حکومت باید نه یوازې یادو شویو مسالو ته پام وکړي، بلکې په اکاډمیکو ژورنالونو کې د خبرېدونکو څېړنو په اړه هم نظام له نړیوالو معیارونو سره سم کړي، ځکه چې سمې او ښې څېړنې که وشي نو ساینسي پرمختګ باوري کېدای شي. د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څو ورځې مخکې یوې برتانوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړ چې په څو ساعتونو کې په لسګونو زره خلکو ته ورسېد او خپور شو. خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویلز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړی وایي هندي موسیقي یې ځکه خوښه ده چې رغول کوي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. په امیر ساحل له تانیا ویلز سره مرکه کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
یارو سبا سے کچھ تو کہو.
دا لندن میشته سندرغاړي تانیا ویلز دا چې په دې ورستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمیر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اوریدل کیږي. یو خبره چې د تانیې په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ وو. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اوریدلې چې مهدي حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې مال غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د 14 کلنې له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشوم وم نو تر 100 کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندي موسیقي او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقي اکاډمۍ ته تللی و او راته یې وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وی کړم.
د تانیه په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربي، فارسي، پنجابي او مراټي ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري.
ا
تانیا په خپل خبرو کې راته وویل لومړی یې ځنی اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځنی اساسي یا بنیادی بندښونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوی ول هغه مې زده کړل او له هندستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
لطانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندي او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي مخه یا فکر څه دی. وايي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته وایم نو غواړم چې سندرې وایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنا لري او زه نه پوهیږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډیره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقي سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندي کلاسیکی موسیقي کې تاسو له الاب سره پیل کوئ چې د راګ رنگونه جوت کړي او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږئ، نو داسې ښکاري لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ورجذبېږئ. دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپه گو.